پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو ډیرو عزت منو اوریدونکو السلام علیکم د پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم په پایل کې لن خبرونه د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر وايي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پر اخوالي ته په پام سره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شتاین مردا څرګندونه افغانستان ته د سفر په محل پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته وکړي. خغلی شتاینر ویل ملیونونه افغانان د نړیوالو مرستو او خواخوږي ته اړتیا لري او د طالبان حکومت باید د حالت متوجه وي. بریتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت بس پنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالر معادل یا 280 میلیون پاوند مرسته اعلان وکړ. د غونډې تنظیمونکي هیله لري چې مرستندوی هیوادونه بل افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویاند ینس لایبرګ پرون ویل چې دا مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه بلکې د مرستندوی محصول لارې ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغه پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هوا د افغانستان لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز بل مزار شریف کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري په 2 په تاشکند کې د ازبکستان افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې توافق شوی و. څلور اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمېر روسي ډیپلوماټان پر اوکراین د یرغل په تړه روسي ته جاسوسي په تور لخپلو قلمرونو باسي. حالن یویش بلجیم ولس چک جمهوریت یو او ایرلند څلور روسي ډیپلوماټانو ته د وتلو ویلې دي. په دې هیوادونو کې د روسي سفارتونو د دې پریکړې پر وړاندې تون غبرګون ښودلی دای یو غیر دوستانه عمل بللی او د ځوابي اقدام ژمنه کړې ده. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونکو اته سرتیری پرونه هغه محل و وجل شو چې هلیکپټر د ماموریت پر محل راو غورځید. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویل چې په وجل شو کې شپږ پاکستانیان، یو روسي او یو سربستاني سرتیری شامل دي. د هلیکپټر د را غورځېدو علت تر اوسه نه دی روښانه. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به دي او نورو خبري راپورونو تفصیل واوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومټریک سیستم لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. نړیوال بانک پرون د نجونو پر زده کړو د بندیز په خاطر د افغانستان د بیا رغونې پروژې کنګل کړی. د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو بندېدو په شمال ختیځ زون کې ډېر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي.
موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه د زر تر زره خلاص کړي. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه دې خلاص کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه راز د اوکراین د جګړې له وروستي حاله مو هم خبرو. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وزي اوریدل شي. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومټریک سیستم لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د بشري حقوقو د څار د نړیواله ډله پر افغانانو د طالبانو د نوو سختو بندیزونو خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو د پی یو لړ اقداماتو سره د غراز د په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو سربیره د غراز پر ښځو د سفر کولو ځینې محدودیتونه هم لګولي دي او میلو او پارکونو ته هم ښځې باید په جلا وختونو کې لاړ شي. نور به له خپلې خبریالې واورو.
بله، د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن چهارشنبه په خپل یو تازه راپور کې ویلي طالبانو ته تا د تیر
نظام څخه هغه دستګاوي او د کنټرول بایومیټریک سیستمونه ورپاتې دي چې د تیر نظام د پوځیانو او کارکونکو مهم معلومات لري، او دا دستګاوي بهرنیو هیوادونو له افغانستان سره مرسته کړې وه. دغه سازمان ادعا کړې چې طالبان کولای سي د همدې سیستم له لارې د تیر نظام پوځیان په نخښه کړي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤلې هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا بایومیټریک سیستمونه د افغانانو په اړه معلومات لري او ځینې وختونه خورا حساس معلومات لري، لکه څوک په اردو کې او څوک په پولیسو کې و. موږ دا اندېښنې راپورته کړې چې ممکن طالبان دې وسایلو ته لاسرسی ولري او هغه خلک په نخښه کړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې یا پخواني رژیم کې و، او دوی ځان ته د خپل دښمن په سترګه ګوري. دغه سازمان ویلي دا ډیجیټل هویت او د معاش ورکولو سیستمونه د افغانانو شخصي او بایومیټریک ډیټا لري چې د ایرس سکن د سکن د ګوتونو خیا کسونه داند د کورپاته د خپلوانو نمونه پکې شامل دي چې بهرنیو حکومتونو لکه متحده ایالاتو او نړیوالو بنسټونو لکه د ملګرو ملتونو ادارې او نړیوال بانک په ځینو مواردو کې د رسمي موخو لکه د مثال په توګه د ټولو امنیتي ادارو او وزارتونو او عدلي او قضایي بنسټونو د کارکونکو د ماشونو دارنګ د افغانانو د بیلابیلو ډلو بایومیټریک او نورو شخصي معلوماتو د ساتلو لپاره جوړ کړی دی. دغه سازمان ادعا کړی چې څېړنې ښیي چې طالبانو په ځینو مواردو کې د مخه د معلومات کارولې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکي وپوښتو، خو تر دې د هغوی د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ویلي چې دوی عمومي آفې ته ژمن دي او د دوی له لوري هیڅ چا ته ګواښ متوجه نه دی. د بشري حقونو نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د تیر نظام پوځیانو د نیونو د شکنجو په اړه اداګانې، ویډیوګانې او اندېښنې مطرح شوې دي. بلې نور صاحب.
بله مننه. قدر منوردونکو، و امریدل چې بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان د بایومیټریک سیستم لاره دي زورګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. لبلې خو نړیوال بانک پرون د جنو پرزده کړو د بندیز په خاطر د افغانستان د بیا رغونې پروژې کنګل کړی. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې له صندوق په دغو پروژو شاوخوا 600 میلیون ډالر لګول. د نړیوال بانک مسؤلینو ویلي دي چې په دې اړه به د دغه صندوق مرسته کوونکي هیوادونه وروسته پریکړه کوي.
نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړې بندیز ولګو. دا پروژې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلېدلې او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې، د کرنې، پوهنې، روغتیا او د کورنۍ معیشت په برخو کې وي. له مخکېنی حکومت سره د نړیوالو له بسپنو څخه ترلاسه شوې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې د طالبانو له واکمنې دو وروسته کنګل شوې، خو د نړیوال بانک اجرایه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې څلورو برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تمویل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پرون د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز له کبله سخته اندېښنه وښوده، ځکه د دې بانک د مقرراتو له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د فعالیت شرط د داسې خدماتو ملاتړ دی چې ښځو او نجونو ته له نارینهو سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک وویل چې دا پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید په هدف وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژو اهداف ترلاسه کولی شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترلاسه شي. د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوی غونډې لغوه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د بحران د ژور کېدو خبرداری ورکوي. ډبلیو ایف پی د خبره په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په اړه د نوې څېړنې د موندنو په یو راپور کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپور کړی کړی ده. د دغه څېړنې نتیجه ښیي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 23 میلیون وګړي سخت د خوړو خوندیتوب نه لري او دغه بحران لا د ژور کېدو په حال کې دی. دغه سروې د روان میلادي کال په فبروري کې ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په افغانستان کې د خوړو او تغذیې وضعیت په دوامداره توګه د خرابېدو په حال کې دی. د دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه نه لري، ځکه د کورنیو د عوایدو کچه او فرصتونه په کمېدو دي. د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 85% ویلي چې په فبروري میاشت کې هیڅ عاید نه درلود. د هغو کسانو چې د ژوند ساتلو لپاره له سختو لارو کار اخلي شمیر هم په یو میاشت کې 15% زیات شوی او په سلو کې څه باندې یو اویاو ته رسیدلی. دغه وضعیت پر هغو کورنیو چې معیوب غړي لري او هم پر هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ډېر اغېز کړی دی. د دغه سروې له مخې نږدې ټولو هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ویلي دومره خواړه خوري چې ژوندي پاتې شي. ډبلیو ایف پی اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي یعنې 22,000,000 د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. 8,000,000 به داسې وضعیت ولري چې هغه د قحطۍ د خطر په شرایطو برابر ګڼل کیږي. روان کال به دغه راز 4,000,000 ماشومان، امیندوار او شیدې ورکوونکې میرمنې د سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په اوس وخت د افغانستان ټول 4 ولایتونه له بحران یا په عاجله توګه د خوړو د خوندیتوب له بیړني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام وایي په روان 2022 کال کې تر اوسه 4,100,000 وګړو ته خواړه، تغذیه او د ژوند ژغورنې امکانات برابر کړي دي. یوازې په روانه میاشت کې 8,500,000 وګړو ته مرستې رسول شوي او دغه پروګرام په پام کې لري چې په روان کال کې 23,000,000 وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه د غموندنې داسې حال خپروي چې ټاکل شوی سبا پنځشنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دغه غونډه چې ملګري ملتونه، قطر، جرمني او بریتانیا به په ګډه انکوربتوب کوي، پکې د مرسته کوونکو هیوادونو، د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي ګډون کوي. تنظیمونکي هیله مندي چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره به 4,400,000,000 بسپنه راټول کړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
14.8
او
11.6 مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې یو شمېر هغه خبريالان چې په روسو کې طالبانو نیولي وو او بیرته خبريالان خوشي کړي دي. طالبانو وایي چې طالبان ورته ویلي چې په خپل خبرونو کې به موزیک یا موسیقي نه خبروي او د غراز به هم د خزو غوونه نه خبروي. نور به په دې رپورت کې وورو.
د راډیو خبرونه دا زګنال د بیبر زبران دی په موزیک خبرې دی. خو اوس د طالبانو د غشتنی سره سم پرته له موسیقي خبريږي. اغه شیر منار په کندهار کې د څنګ په نوم د ویسمیز راډیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا د موسیقي خبرولو پر سر باندې سوي وو او د دې تعهد له ورکولو ورسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه به خبروي بیرته خوشی سو.
وبې غوښتنه وکړه چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راکړي چې موږ نشرات کې تغیرات مراولو یا موسیقي باندې. یو ورځ سیریر په بل ورځ سار دی مستقیمن غوښتنه وکړه چې راډیو باید بند شي، نشرات باید قطع شي. ورسره تر دې بیا راډیو بند سول دی غوښتنه وکړه چې موږ سره باید بلار شي. د ورځې چې ولاړو بیا زماستر ګره وتړلې یو تور کسونه ودايه په سره واغ.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي رادیوګانو یو شمېر کارکونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړ چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو یې خوشی کړل. د محلي رادیوګانو مسولان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي بن خبروي او د غراس په لایف پروګرامونه کې به شزینا اوریدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
دی خپل ازما نظرت خانی یا بندی خانی ته یو د غراوی تعهد نامه راوړل چې پاکی سی و چې مطلق یو ثانیه یو د موزیکو سندری بامنی بل دا چې تفریح پروګرامونه مطلق باید بند دي. د شجنو اوریدونکو ژبونه باید په خبرونه کې باندې خصوصي دي. وی سره په تلیفون باندې اړیکه ونه نیول سي. وی باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي په خبرونه کې شریک غوښتي شریک.
زما غوښتنه ده چې هر څه د تفاهم لاره وسی یو ګډ پالیسی د متبادل لپاره جوړ سي او یو بام او دوی هواوی خبره دي. پښو راکسي چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبريالانو له جملې وطن خوشحالي خو د ملت ژغ په نوم د یوې بلې محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوست لا هم د طالبانو په توقيف کې دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لویدیز د موسکو په هغه خبرې شک لري چې ویل دي اوکرين کې په خپل خواخه ځینې پوځي فعالیتونه کموي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم ویلي اوکرينيان ساده خلک نه دي چې د موسکو په دې ژمنوتي روزي زکه په خبرې د ماریپول او نورو سیمو شاوخوا جګړه روانه ده. نوربل اسد الله الدین نوورو
د بریتانیا د پوځي استخباراتو څنګه نن ویل روسی پوځیان د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې تر درنو زیانونو وروسته اړشوي چې بیرته خپل هیواد یا ګوندی بلاروس ته ستانه شي. دوی ویلي معلومات ښیي چې ستانه شوي روسی پوځیان په روسیا او بلاروس کې بیرته خپل لیکې منظموي او د لوجستیک پر لارو چارو غور کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت د غراز ویلي دا ډول فعالیتونه د روسي لوجستیکي چارې له خان سره مخامخوي او د هغو ستونزو څرګندونه کوي چې روسیا د اوکراین په ځینو سیمو کې د خپلو سرتیرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې لري. دغه وزارت زیاته کړې ښایي روسیا د جګړې په ډګرونو کې د ماتې خوړلو چاره د توپخانهي او توغندیزو بریدونو په زیاتولو سره جبران کړي. امریکایي چارواکو هم ورته شکونه خودلې دي. دا شکونه داسې مهال راپورته کیږي چې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر الکساندر فومین په مسکو کې خبريالانو ته ویلي د باور جوړونې لپاره پریکړه شوې چې د اوکراین پلازمینه کیف او شمالي ښار خیرن هفته نږدې پوځي فعالیتونه کم کړي. فومین دا څرګندونه د استانبول له پرونی ناستې سره هم مهاله کړې دي. ویل شوی چې دغه غونډه کې اوکراین وړاندیز کړی چې د بهرنیو امنیتی ضمانتونو او د ډاټ په صورت کې چې روسیې اروپایي ټولنه کې د غړیتوب مخه نه نیسي له پوځي ټولنو سره نه یو ځای کیږي او د بهرنیو سرتیرو قربتوب بنه کوي. د اوکراین مرکچی مخایلو پودولیاک پر خپل ټویټر پانه لیکلی خبرې اوکراین ته په غیر مشروط ډول د امنیتی ضمانتونو په ورکړې اوربند او بشری مرستو ورټولوي. د روسي ستر مرکچی ولادیمیر میدنسکی بیا ویلي روسی مرکچان بل مطالعه ورسته ولسمشر پوتین ته یو تر هوراندې کړی. میدنسکی تاسو خبري اژانس ته ویلي تر اوسه د سولې تړون ته د رسیدو لپاره اوګدا لار مخکې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم د روسي ژمنو ته محتاطانه ځواب ورکړی او ویلي دي اوکراینیان ساده خلک نه دي. زيلنسکي ویلي اوکراینیانو د تیرو څلور ډیر سورازو يرغل او د غرض تیرو څ باندې اتو کلونو کې د دونباس سیمې د جګړې پر مهال دا تجربه کړه چې یوازې عملی نتیجې باندې باور کوي نه تشوشمنو باندې.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او سم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته.
رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر وای د قشتیپی کانال د کار په بشپړېدو سره به د کرنې په برخه کې افغانستان پر ځان بسیا شي. نوموړي نن د قشتیپی کانال د جوړېدو د پیل په مراسمو کې وویل چې دا کانال به په راتلونکو 15 کلونو کې جوړ شي. دا کانال چې د بلخ له ولایته پیلېږي په جوزجان ته تیرېدو وروسته فاریاب ته رسیږي. ښاغلي برادر وویل چې دغه کانال به نږدې 3 میلیونه جریبه کرنیز ځمکه خړوبه او زرګونو کسانو ته به د کار زمینه هم پکې برابره کړي. نوموړي وویل چې د دغه کانال په اوږدو کې به نور کوچني کانالونه هم جوړېږي چې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو په هدف به ترې ګټه اخیستل کېږي. په ورته وخت کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې مراسمو کې برخه لرله وویل اوسمهال افغانستان له نورو هیوادونو نه په کلني ډول د $2 میلیارد په اندازه اوړه بوره او غوړي واردوي. خو دغه کانال په جوړېدو سره به د دغه هیواد د غنمو په برخه کې پر ځان بسیا شي. د قشتیپی کانال 280 کیلومتره اوږدوالی له 100 مترو ډېر پلنوالی او 15 متره ژوروالی لري. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي پلان لري چې د کابل هرات لویه لار د ملي سوداګرو او خصوصي سپور سره په همغږي په اساسي ډول ترمیم او بیا ورغوي. د دې وزارت ویاند مولوي حمیدالله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هرات لویه لار یو مهمه ترانزیټي لار ده چې لګوندیو هیوادونو سره د افغانستان پر نخلون سربیره د مرکزی اسیا او جنوبی اسیا هیوادونو په وصل کې هم اساسي او غزمن رول لري. موږ وایي هغه ملي سوداګر او خصوصي شرکتونه چې په دې برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري، ترکټو وزارت په فنلند وخت کې په دې برخه کې جوړ شوی پلان او د نوملیکنې ټاکلې نیټه ورسره شریک کړي. ښاغلی مزبادا هم وایي چې دا وزارت له ټولو هیوادوالو نه هیله کوي چې د کابل هرات لوی لارې په اوږدو کې د ودانیو له جوړولو ډډه وکړي او د سړک دواړو لورو ته په 500 متره واټن کې د هر ډول ودانیو تاسیساتو جوړول مانه دي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بای یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 3 اویا پوله، یو یورو 9 افغانۍ 6 اتیا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 143 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 60 پوله، زر هندۍ روپۍ 1000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 300 افغانۍ.
ازادي رادیو اورې د خبرونې تر دوهمې نیمې استډیو خپل همکار اجمل انت پرګرام
له خبرونو ور اخوا.
سلامونه، د خبرونې د برخې ته مو هرکلی کوم. د طالبانو لوري لشپګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنو د خونځیو بندیدلو په شمال ختیځ زون کې ګڼ جنې د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنې کړې دي. نور حال زماله همکار اورو.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر جنونو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لوري لشپګم ټولګي پورته د جنونو د خونځو تړل کېدو دوی نه هلي کړی دي. په کندز کې د بی بی امینې د جنونو د لیسې د لسم ټولګي یواز د کوونکې سنا کا کړوای
ووم نه تر دولسم پورې بیا هم خل درسونه محروم اسول. موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زر خلاص کړي ترڅو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو ترڅو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه زر تر زر د خلاص کړي.
د یو شمېر زده کوونکو د خبرو لمخې دوی د خونځو پرانستلو ته ورځې شمارلې او خوښوي چې ساش کال به بیرته خپلو ټولګو ته ولاړ شي. خو لشپګم ټولګي پورته بیا هم جونې خونځوی ته نه پرېښودل دوی خواشینی کړي دي. د بغلان د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یوې زده کوونکې فرزانه عمرخیل ازادۍ روډي ته وویل
طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ نه هیله کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې یاستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکو کې به افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یواز د کوونکې مدینه وای
مکتبای ما چند روز از شروع است اما طالبان ما را اجازه نداده که بریم.
طالبان لشپګم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د نجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي ترڅو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یو اوسیدونکي رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم طالبا ما را نماند و ما بسیار جگرخون شده.
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړ سو او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم، ډاکټرې، څارنوالې، انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وري میاشتې په دریمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي. که څه هم طالب چارواکو پر دې موضوع زموږ پوښتنو ته یې ځواب نه دی ویلی خو مخکې ټینګار کړی و چې دوی پر یو طرحه کار کوي او په عملي کېدو سره به یې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیستل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتل کی.
د امریکا چاپ ډیپلوماټ خبرونه د لوګر پر مس ایناکان د چین لخوا د پنګونې د لیوالتیا په باب لیکنه خبره کړي او د لیکنې په پیل کې راغلي په دې ساحه کې پر لویو ګارو د بودا هکسوي مجسمې ښکاری او ګمان کیږي 2 متره لاندې د نړۍ په ساحه د میسو ترټولو لوی قانون پراته دي. ډیپلوماټ زیاتوي پر افغانستان واکمنو طالبانو د هیلو سترګې پیکینګ ته اړولې چې دغه کان د اوایدو په یو لوی سرچینه بدل او افغانستان د داسې بندیزونو وژغوري چې لپشوی غورځولې او د پیسو کموالی پکې لوی مالی یا اقتصادي ستونزه ګڼل کیږي. د لیکنې په دوام لولو چین د مس اینه کان په مرسته کولای سي تر ټولو لومړی داسې زبرځواک سي چې په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینې پروژې عملی کوي. د ډیپلوماټ لیکوال وړاندې لیکي د مس ایناک په ساحه کې د یو بل قوای اقتصادي ماشین ترڅنګ یو بودایي شار پروت دی چې لرغونتیای 2000 کلونو تر رسیدي او د افغانستان له پیچومو ډک معاصر تاریخ د غرض د لرغون پوهنې په هدف د ساحې سپړلو دغه کاند پراختیا مخانی ولیده. آنلاین خبرونه مای سنټرال جرسی د افغانستان لروانو تحولاتو جلا مسالې ته کتلی او د یو مطلب سرلیک دی له نبراسکا تر افغانستانه. په دې لیکنه کې په امریکا کې د تیاتر د یوې ننداري په باب تبصره کړې چې پر افغانستان راڅرخي. مای سنټرال جرسی آنلاین خبرونه او آنلاین آرشیف دی چې په 2012 میلادي کال کې تاسیس شوی او هر میاشتې په میلیونونو کسان د تاریخي څېړنو په هدف کاروي. دغه خبرونه لیکي که څه نن سبا د اوکراین موضوع د خبرونو سرخطونه جوړوي، خو نن درې ته د هارتلند په نوم د تیاتر شول خلکو ته په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد جګړه او د هغې عواقب ور په یادوي. پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان په 1989 میلادي کال کې یرغل وکړ او په دغه هیواد کې جګړه تر 1989 میلادي کال پورې روانه وه. مای سنټرال جرسی آنلاین خبرونه زیاتوي د هارتلند په نوم د تیاتر لومړی صحنه 2014 میلادي کال انزوروي او د افغانستان د مطالعاتو د تطبیقي ادبیاتو متقاعد استاد ډاکټر هارولد بانکس او هغه کس انزوروي چې له افغانستانه د دغه استاد لیدو ته ورغلی او د ننداري په جریان کې د افغانستان او د امریکا د اوماها ځینې شهرونه تصویر سوي دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مکتره غلی څوې په دې خبرونه کې راخل.
د ازادۍ رادیو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او دا پیغام خپل د ننګرهار څخه تاسو ته پریدم. او زما پیغام کې به دا غوښتنه وي چې هغه طالبانو چې خوندي تړلې دي نو زر موږ د ټول انجنونو دا غوښتنه ده د طالب چارواکو نه د مشرانو نه او محترمانه هیلته کو چې موږ خوندي د خلاص کې کومې طرحې چې دوی لري یا کومه غوښتنه چې دوی لري دوی د درس په جریان کې هم هغه غوښتنه کولای شي او دوی به ټول ورسره مني د سره ټول موافقه دی هغه کده لباس په بخش کې دی هغه په نور بخشونه کې دی د ټول طرحې انجونی مني او د دوی د درسونو وخت دی نه ځای کوي ځکه چې په دا دوه کال کې چې دوی خوندیم دغه څه په خراب حالت سره مخامخ دي. اول ځل کې کورونا بیا ورپسې چې دوی راتګو نو د ټول انجونو دا غوښتنه ده چې زمونږ خوندې د خلاص کې او زمونږ د درسونو مخه دی نه نیسي ځکه چې هر څوک په ځای کې ستونزې لري کې د شي ځینې انجونې داسې وي چې د هغوی هم د اخرنی کال او همدې ته په تمه وي چې مکتبونه خلاص شي بیا پوهنتون ته پاره اراده وي ځینې یو رقم ځینې بل رقم. خو زمونږ په ټوله کې د ټول انجونو دا غوښتنه ده چې خوندې د زر تر زره خلاص شي او دا به د دوی یو ډېر ښه کار وي ډېر ښه پرمختګ به وي د دوی ځکه چې اسلام موږ ته اجازه راکوي چې د علم زده کړه په هر نارینه او ښځینه فرض ده. نو بیا دوی څوک دي چې موږ نه دا حق اخلي او که دا حق اخلي نو دا بیا ډېر غټ ظلم او غټ خیانت کوي د ولس په حق کې. السلام
علیکم. د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ څخه شمشیر د یتیم شت خني خبره کوم. نو دا کوم د مؤسساتو خلک چې نیوسوي دي، دا د مؤسساتو خلک د دې لپاره نیوسوي دي چې هغه بې پرېه کار یې لږ تر لږه کوي، ډېر خو هم نه کوي لږ یې کوي. نو دا د دې لپاره نیوسوي دي چې دوی خپل غوښتنې پر دوی باندې ومني. نو بالکل ولکه مسکینان ته ورم کی خیر خوشنی وسوی دیم نو ورکو کېدل وسو بیا بیخی ولکه پدای ستوګه برازی چې هغه یو څوک وو ولکه ویني نو دغه زمو روشتنه دغه چې مسکینان دي ټول سره یو خپل ژغ دی یو بل ته سره ورسی مسکینان دا ټول سره یو شي ولکه څوک ناره ووري یا ور ولکه کې دغه مسکینان ته مسکینان وي خوري په سر کړی دي
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و زما هم کاران در سره په نورو خبرونه کې دي
له اجمل ان په مننه د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته نړیوال بانک د 600 میلیون ډالر په ارزښت خلاف افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په خبرګون کې کنګل کړ چې لشپګمو د لوړو ټولګو د زده کوونکو نجونو پر زده کړې بندیز ولګاو نړیوال بانک وایي د پوهنې روغتیا کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري د ملګر ملتونو د پرختیایي ادارې یو ان ډی پی مشر وايي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالی ته په پام سره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي اخیم شتاینر د څرګندونې افغانستان ته د سفر په محل پرون په کابل کې یو خبري غونډه ته وکړي خاغلی شتاینر وویل ملیونونه افغانان د نړیوالو مرستو او خواخوږی تالتیا لري او د طالبانو حکومت باید د حالت ته متوجه وي بریتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنې د نړیوال غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ د غونډې تنظیمونکو هیله لري چې مرستندوی هیوادونه بل افغانستان سره د 4.4 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه وکړي څلور اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمېر روسي ډیپلوماټان پر اوکراین د یرغل په تړاو روسي ته د جاسوسۍ په تور له خپل قلمرونو باسي حالن یویش بلجیم ولس چک جمهوریت یو او آیرلند څلور روسي ډیپلوماټانو ته د وټلو امر کړی دی په دې هیوادونو کې د روسي سفارتونو د دې پریکړې په وړاندې تون خبرګون خو دلای دی یو غیر دوستانه عمل بلل یو د ځوابي اقدام ژمنه کړی دی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د طالبانو حکومت له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي
دغه ډونالد بکس د معاینات مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په همغږي باندې دوه مجلسونه تر سره شوي
له نشې موادو سره د مبارزې نه دولتي ټولنو مشر حاجی نصیب وایي چې د نشې موادو غوښتنې کمولو لپاره د حکومت او نړیوال ټولنې ګډ کار ته اړتیا ده
د طالبانو د حکومت راتګ نه مخکې هم د یو فیصد نه کم خلکو ته بعضی خدمات پارزه کیدل
په یو بل لاپور کې به واوري چې د بهرنۍ مرستو له بندیدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لګې شوې دي
دا څنګه کنه وای ډېر مشکلات سره زمخ کې کېنلم
د سیف الله په نوم یو کس وای چې کاکامي اوس د نشول عمل ګډوډ غږي
د دې معتادینو ورسته د سیوالات تور سره سپکور کې نه سي خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ څنګه نس چلاوله
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو
ټول بدن می درد کوي لاس ناسته لرم بدن می سست دی تو ګوره تر سترګو می اوخ کی راځي
ډاکټر صاحب ټول شپه په ویښه تیر کړ ډیر په تکلیف دی خدای به کوي ته به کوي غم یې وخوره
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو وجهي صندوق جوړوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا صندوق له بهرنیو مرستندویو ادارو سره په همغږي جوړیږي او دې ادارو ژمنه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې بل دې صندوق سره همکاري کوي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي نړیواله ټولنه حاضره ده چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مالی وزارت یا مرکزی بانک له لارې مرسته وکړي، ځکه نو دوی دا وجهي صندوق جوړ کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې له لسو نورو وزارتونو په همکاري وجهي صندوق جوړ کړي. دا وجهي صندوق به له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې څخه مرستې راټولوي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت د رفتار رئیس مولوي حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې بهرنۍ مرستندوی ادارې به په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له دې صندوق سره مالي مرستې وکړي.
دغه ډونل بکس د معاونیت مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي. په پلان کې ده چې دغه ډونل بکس به د هغو خیریه ټولنو او اجتماعي او بین المللي خیریه ټولنو د غنیکي او د دغه ډونل بکس څخه به په بدیل معاشیت کې د حقینو سره کومک ترسره کړي.
د افغانستان د پخوانی حکومت په وخت کې له نشي موادو سره د مبارزې د قانون پر اساس د نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې څلوېښت وزارتونه او دولتي ادارې شاملې وې او دې ټولو ادارو مکلفیت درلود چې په ګډه له نشي موادو سره مبارزه وکړي او د نشي موادو غوښتنه راکمه کړي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې داسې یو کمیسیون نه دی جوړ کړی. د طالبانو د حکومت زراعت وزارت د وجهي صندوق مشر فضل الرحیم سردار وایي د دې صندوق د جوړولو یو بل هدف دا دی چې د بهرنیو مرستندوی ادارو د بې ځایه لګښت مخه ونیول سي.
وعده تیار شته دی او ډونران هم شته، لیکن صرف د ټول لپاره دغه ډونر بکس مهم دی چې یو بې طرفه پلیټ فارم وي تر څو ډونر په اسانۍ سره وکولی شي دلته پیسې را جمع کړي. مهم همدا دی چې ډونر بکس نه وي نو د شهید توګو په ضد باندې مونږ فنډ نشو اخیستی، یعنی بانک مرکزي وزارت مالی ته را جذبولی نشو. یوازنۍ لاره همدغه ده چې ډونر بکس په تور به جذبو او ډونران تیار شته. لکه ته ویل آینل دی، بانک جهاني هم مونږ ته ویل چې مونږ د نور ډونران څخه تاسو ته پیسې جذبو.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې لپاره وجهي صندوق جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي دوی په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو مرستو پر پیل کولو له سره غور کوي. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې ویلي که دوی په دې برخه کې خپلې مرستې بیا پیل کوي نو کېدای شي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو له لارې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rfer.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي صفو سربیره په 0.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. د معتادینو د درملنې په برخه کې ځینې مرستندوی هیوادونو او نا دولتي ټولنو تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو مالی او تخنیکی مرستو پر بیا پیلولو بل سره غور وکړي. د مرستندوی ټولنو او هیوادونو دا هم ویلي چې کمرستي کوینو د ملګرو ملتونو او نا دولتي ټولنو په چوکاټ کې به یې کوي. په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره په اوسنوي شرایطو کې د مرستو ته څومره اړتیا ده؟ که دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو لخوا کیږي، آیا فساد ته بلاره اواره نشي؟ په دې اړه مو د چتر په نوم له نشي موادو سره د مبارزې نادولتي ټولنو د مشر حاجي نصیب سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په اوسنوي شرایطو کې د دې مرستو بیا پیل کېدو ته څومره اړتیا ده؟
اړتیا خو ډیره زیاته ده، ځکه تقریبا په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیون نه زیات معتادین لرو په 2015 کې سروې شو او دغه نه ورسته احتیاط نور هم زیات شو. په دې شکل احتیاط سره د کوکنارو کښتم زیات شو، هر کال زیات شو. دغه خدمات د معتادینو لپاره چې وو د طالبانو د حکومت راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضی خدمات پارزه کېدل، چې هغه هم اوس کم شوي دي، ځکه ضرورت یا د تداوی مرکزونه پاتې وو چې اوس درې شپې تقریبا بند شوي دي. او دغه څه چې حکومت نور چلوي هغه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. البته هغه مدنی ټولنو 14 مراکز اوس هم چلوي، هغه فعال دي، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دي، منابع کم دي، نور مشکلات هم زیات دي، لکه بانکونو سقوط او د پیسو وړل. هلته یو خو د پیسو نشتون دی، بلې هلته د پیسو وړل د نورې نړۍ نه افغانستان ته چې په دغه عرصه کې کار وکړي دا هم د مشکلاتو نه دی. نو مشکلات ډېر زیات دي.
د معتادینو د درملنې د برخې سره مرسته، البته مالی مرسته که د بهر نه کېږي، د کوم طریق نه که وشي دا ډېر مؤثریت درلودلی شي؟ آیا د طالبان د حکومت له طریقه که د انجوګانو د طریقه؟ ځکه داسې ویل کېږي چې وروسته له دې به که دا مرسته هم کېږي په دې برخه کې دا به د انجوګانو د طریقه مصرف کېږي. د شفافیت نه تاسو څونه مطمئن یاستئ چې دا به شفاف مصرف شي او مؤثریت پرې څونه وي؟
د اوسنیو حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات شته او نړۍ دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، نو یوازینی هغه بدیل چې دی هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم موسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او موسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي. یعنی یوه لازمه هماهنګي باید موجود وي چې هغې هماهنګۍ له په برکت دوی وکولی شي چې مؤثر خدمات وړاندې کړي. که نړیواله ټولنه دوی سره کومک وکړي او اوسني حالات کې مؤسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي د دې کارونو نه او د په دې ټولو لپاره یو شفاف میکانیزم هم موجود دی چې باید هر هغه اډیټ هم وشي او مؤسسات کې هم دا نظر ټول مني چې هم حکومت د دې نه نظارت وکړي او هم د دوی هغه کارونه او پروژې د هغې ټولو مالی او د پروګرام اډیټ دواړه وشي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د مؤسساتو له لارې کیدلی شي، دا عملي دي تر څو چې حکومت په رسمیت پیژندل کیږي او نړیواله ټولنه یو تعامل ورسره کوي. خو حکومت کولی شي چې کار کوي د هغوی نه نظارت وکړي او یو ښه هماهنګي رامنځته کړي.
اج صاحب، تازه طالبان ویلي دي چې دوی تر هغه د کوکنارو کښت نشي بندولی تر څو چې بدیل کښت معرفي نشي. نو په داسې یو حالت کې چې عرضه موجوده وي عملا، نو د معتادینو له برخې سره مالي او تخنیکي مرسته څونه کولی شي چې د احتیاط کچه راټیټه کړي تر څو چې د عرضې کچه راټیټه نشي او دې ته یو تعهد د دولت د خوانه نه وي؟
که عرضه زیاته وي دا په تقاضا باندې اثر کوي، او که تقاضا زیاته وي دا په عرضه اثر کوي. البته دغه ذهنیتونه چې پخوا موجود وو اوس هم لږ څه موجود دي چې والا افغانستان صحیح ده چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. موږ په افغانستان کې ډیر زیات معتادین لرو چې دغه د سرویګانو نه زما په نظر شمیر ډیر زیات دی او دا کچه مخ په زیاتېدو ده. البته د کوکنارو د بدیل په رابطه باید ډیرې هلې ځلې وشي چې هم د کوکنارو کښت را کم شي. البته بعضی بدیلونه چې دی ازمایل شوي هم دي، افغانانو اقتصادي کچه لوړه شي.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خدا سیم نه دی چې دا مشکل نړیوال مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي او حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکرونه کوي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
دا زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کابل ښار کې یوازې یو شلټر یا لیلیا معتادینو ته خدمات وړاندې کوي او هغوی د نشئی پریښودلو ته چمتو کوي. د دې شلټر معتادین وایي چې لمالی ستونزو او مرستو لکمیدو سره سم بیا هم په دې شلټر کې شپې ته معتادین اوسیږي او په بیلابیلو پړاوونو کې د نشئی موادو د استعمال تر کمیدلو وروسته د درملنې لپاره د معتادینو روغتیایي مرکزونو ته معرفي کیږي. معتادین د شلټرونو فعالیتونه نشئی موادو ته د هغوی د لاسرسي کمولو او درملنې ته د هغوی چمتو کولو په برخه کې مهم بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شوای مورین ادمی شلتر اسیم دیگه از بار
عبدالله پنیگدی سلورو کلو کې درې ځل نشه پریخه ده. خدا چې په کابل ښار کې نشئی مواد اسانه په لاس ورزي او د نشئی مواد پلورون کې هم نشو ته حڅوي، دا یې څلورم ځل دی چې معتاد کیږي. عبدالله وازم الدین چې لدرې میاشتو راهیسې په کابل ښار کې د معتادینو په شلتر کې وسی گیوای، دا شلتر د دې سبب شوی چې لوی خو له سړې هوا او په ټولنه کې د خلکو له زورولو خوند شي او لبلې خو دا نشه پری خودلو ته چمتو شي.
دا شنډه کنه وای ډیر مشکلات سره زمخ کې کینې نه په دا کار کې مزه وګر زنا قواغه منګه امارات اسلامي زوري وګ کی ماغه تاسو غلې اسه په حالت سه ولا کوم تر اوسه یا سلام کړی
ایجا ډاکټرو یا مونږ
دلته ډاکټران شته او موږ ته د سیګریټو او چرسو د زیانونو په اړه معلومات راکوي. موږ د دوی په لارښوونه عمل کوو او هغه مواد چې موږ سره شته هغه ایسته چو. دلته موږ ته ډوډۍ او هر شی چې اړتیا ورته ولرو راکول کیږي. کدا شلټر نه وای موږ د باندې خلکو زورولو.
شلټر د معتادینو د استوګنې هغه ځای دی چې معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د نشئی موادو د زیانونو او پڅو پړاوونو کې د دې موادو د پریښودلو په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. دا شلټر چې د کابل ښار په یو څنډه کې جوړ شوی، چارواکو یا ازادي رادیو ته وویل د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له کمیدو سره سم د دوی مالی او تخنیکي امکانات هم لږ شوي دي. د نجات مرکز د صحاوی پروګرام مسول محمد امان روفی وایي دوی هڅه کوي چې له موجوده امکاناتو څخه په استفاده سره نشئی موادو ته د معتادینو لاسرسی کم کړي او د سورنجونو د ویشلو لارې په بې سرپناه معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیسي.
تغییر سلوک ترکی
موږ معتادینو ته د چلند بدلون او نشي په خودلو په اړه په هواي او ځنګړي مشورې ورکو. ځینې معتادین چې ستونزې لویوي د هغوی لپاره ځنګړي پروګرام لرو او نور روغتیایي مرکزونو ته وړو. مثلا موږ د ابن سینا زربستریز مرکز لرو او په جنگله کې له دوی سره کار کیږي. د نشي په خودلو لپاره 45 ورځې بسترې کیږي.
د 1399 شمسي کال په ورستیو کې په کابل ښار او د افغانستان په لوی ښارونو کې د معتادینو لپاره څو شلټرونه جوړ شوي وو. خو د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو د کمیدلو او وروسته د بندېدلو له امله ډیری شلټرونه وتړل شول.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې شوي دي.
آیا په هیدلست چې ورزش انسان له نشو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ګلجان په نوم د یو ورزشکار خبرې واورو.
زما خو فعلاً 14 کاله د ورزش کیږي، بوکس مې کړی دی، فوټبال مې 8 کاله کړی او 14 کاله مثلا ټوټل ورزش زما 13 ټکه شوی دی، باډی بلډر 13 ټکه. بیا دلته پیشنهاد د مسابقې راته وشو، بیا دلته مسابقې ما دوه مسابقې دلته وکړلې. 2019 کې م آسیا قهرمان هم شوم او په 2014 کې نو دویم قهرمان هم د کابل. نشئی خو مې ډیر دوستانو نشئی کړی دی، ورسره ناشوی ما یو نشه مې نه دا کړی، خالی ورزش شوقی و ما. خو ورزش د سورزش ته چې هر عمل وسی ورزش مخه نیسی، خو یعنی ډیر دوستان راته ال چې یو دودو کیا دو دودو وک دا سه ورزش ته zarar نه رسي خو مونږ ته معلومو مونږ استادانو مونږ ته معلومو په دې چې سړې نشکې نو هغه دغه ورزش زمونږ ورزش هیڅ مخ کې وړي نشي نشه د ورزش په دې مخنسي چې مثلا هغه موتاج دی هغه کمزور دی هغه دغه زمونږ ورزش مخ کې نشوړي چې ډیر کوشش وکي یو ورځ دوه ورځې چې مونږ هغه خپل کوشش ورسره وکړو یو هفته یو هفته پس به ته ځان دغه کوي هغه بیا مغه خپل نشه دغه ته مخ کې وړي چې هغه کمزور دی او بل دویم چې دی هغه چې دغه ورزش ته مخه کوي هغه دومره توانی نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخ کې یوسي او دریم په دې حساب باندې چې دا قوت غواړي دا خوراک غواړي چې ته دا خوراک نه وسی هغه نشي کولای چې مثلا دغه ورزش مخ کې وسی ورزش په دې د نشو مخه نیسي چې یو انسان ورزش ته توجه ورکړي هغه ورزش مخ کې وسی کلب ته چې څوک مثلا راځي نو د صدرته یم چې دا یو خوشحالي ورکړي د خوشحالي احساس کوي چې باید دغه ورزش باید زه مخ کې وسم
ایا په هیدلاس
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطري وارده د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ سیف الله د خپل کاکا کې سکوي چې په شل کلنۍ کې موتات شوی دی سیف الله وایي چې کاکا می تر نشو مخکې له مخسر ډیر مینناک چلند کاوه خو کله چې موتات شو نو د خپل ځان په ویر اخته شو او اوس ډیر بدخویه شوی دی دا چې د سیف الله کاکا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به یې د وراره له خولې واورو
زما د پلار مشر ورور زما کاکا په شل کلنۍ کې په مواد مخدر یا نشه یي توکو باندې اخته شو علت یې دا و چې دی به له داسې ځوانانو سره کېناستی چې هغه ځوانان د کېناستلو نه دي داسې ملګري ځان ته پیدا کړي چې هغه د ډیرې او د مجلس او د کېناستلو خلک نه ول نو له هغه سره کېناستل دغه له کېناستلو به سره په نشه یي توکو باندې اخته شو لومړی پیل یې له مثلا نسوارو پیل کړ له هغه نه وروسته سګرټ شو سګرټ نه وروسته پسې چارج شول همداسې پورته سلسله مراتبو ته لاړل ډېر به استعداده تکړه ځوان او موږ ته تل مینه راکوله کله چې موتات نه وو نو موږ ته به مینه راکوله او تل به موږ نازولو او د مکتب خرچې به مو خپل همدا کاکا راکول یعنی ډېر یو بشفقت مهربان او د متحدینو وروسته د سی حالات تور سره په کور کې نه سي خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ چې هغه نه سي چلولای د دې ټول د اقتصاد او د سوکسي مثلا د کور چلوي هغه زموږ پلار او زموږ نور کاکان دي چې چلوي کور کې مونږه چې کله مثلا سره مخامخ سو که چیرته د خپل هغه چرس وهلی وي یا سیګریټ وهلی وي دای په نورمال وي مونږ سره ډېر په خوشحالي طبیعت او په خوشاله پورین تر طبیعت به مونږ سره خبرې کوي خو که چیرته دا نه وي رسیدلی نه حق او د شین وای چې هغه د مجلس څخه ډېر لري خبرې وي هغه خبرې کوي حتی دا چې کله نه کله ما خام راوځي او خپل سیګریټ کاروي د مو شاوخوا همسایګان دي هغه لاترینه پازاب ځکه داسې یو کله چې مثلا خپل مواد یا مخدره مواد استفاده کوي دغه بوی سخه همسایګان لا پازابیږي او پاته دا دي چې او ته ماشومان لري خزم لري دا ټول مثلا په تکلیف کې دي یعنی په اوتاق ته چې کله ورځي د 400 بویزي حتی تر دغه سی ټایم پورې رسیدلې وي چې د خزه په مواد مخدره باندې مطالعه ده یعنی په دې وجه چې د بکله دود با است هغه به خزي یان ماشومان کشکول حالت بناس ول کوم کسان سر ناس ول بیا چې کله مو ډاکټر ته بوتل وای دا دغه وجه ول وجوده کله چې دی مثلا دا دود اوس فعلن مثلا کش نه کې دی په سر درد وی یا به دا مثلا د ناروغي باندې اخته یعنی د لواجه د ماشومان د خزي او د مثلا مو نور وګړي هم په دې مرز باندې اخته شوی
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه مې لاوکو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتات دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
Oh, my God.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي د چې سعید د پانتون محصول دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي نو سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معاینات وروسته ورته وایي چې ته پوډری سوی. سعید د دې خبرې په اوریدو ډیر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې او څنګه په پوډرو محتاط شو او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پارک دے که ساقی خانه هری خواهت پوٹاریان ناس دی او لکه دو بخاری نلونه تر خلیش ندودو نوزی. ایو را داته چه کبه؟
مانی چه میکنی؟ چه خبره دا؟
تو خدای دا پارک دا پوٹار چه کولو جای دای؟ زستاز للاس مطالع نشم کولای.
نزده که اخبر کار کم تاسر خومی غراز نده کنه.
تو گوره دلتا خلق دا تفریه و مطالعه لپاره رازی. ستاسی للاسه نه چوک پر چوکویه که ناستای شی او نه ده گلانو پا خواکه.
والی نه پارکونه چمانونه و گلان ایواز استاسو دی.
پارکونه زموگ او ستاسی طولو دی، خود داسی کارونو لپاره ندی.
والی موکن خلق وجلی.
دا چه تاسی خلق پا نشو اختکوی دا هم ده خلقو وجل دی.
موکوی ده چه پخلگی نور پوکو چه موتاد شی.
تا ده هوا تا او گوره سړی ستاسی د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کیناستلی، زړه یې تنګیږي.
سمه غوره وه که میشا خوندې والانو ته ښکه بیا به نه تی او نه به نې کتابونه او پاکې جامې.
ګوره وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي.
زنده زمون پا نشکی تیشا موبا
تاسی هم سبا رخصتی ده کور تا زم چه نا حقل دیر نشه هنو سر زن پا جنجال اخته کن.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازای رازای مهربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خوری پردغه چوکی کینه، هلکه راشه ته پردغه بلی چوکی کینه. خوری څنګه شو، معاینات مو وکړل؟
وو مو کړل.
ته راکړه
زایا معاینات ورک.
دا دی ڈاکٹر صاحب.
دا خو معاینات شو. خزوانه دار ته وای چې اوس څه تکلیف لري؟
ڈاکٹر صاحب، لکومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی. تو ګوره، تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نورې نشې خو لا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګریټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي.
څه شي پوډري؟ خدایه فضل وکړ.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خوسوګ نشانه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري. پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشه نه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې دې پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشې ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کیږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کیږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډیر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوشم په هغه پار کې موتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو موتاد یې او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم.
څه شی د هیروینو موتاد؟
هو خورې د هیروینو موتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب زما زوی موتاد شوی دی؟
هو خورې له بده مرغه چې موتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نشه نورو کوله او زه موتاد شوی یم.
علت دا دی تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره موتاد شوی. د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشهیي موادو بوی ورسیږي هغه موتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې وارخطا کیږم، علاج کیږي. د معتادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستری
که. خدایا ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و خو هغه پوډري سو. خدایه چې زموږ له وطنه دا نشهیي مواد ورک کړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.